یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام وړاندې کوم او رئیس د کندز امنیه قمندان وایي په دشتارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه په شوې بمباری کې د وو تاجکستاني او دوه پاکستانی په وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دی وایي ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. په کندهار کې نن د جنوب غرب د زون عالمانو او سپینګیری د سولې عالي شورا له مشرتابه سره د سولې په تړاو موضوعاتو باندې بحث کوي. دا مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوړوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې په موږ د مهمو خبرونو سره ختم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نماوي د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش او سوالو تیره شپه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د خبرو هرکلی کړی او د پاکستان پولیس وایي چې څلور عیسویان په هغه هیواد کې وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما وایي د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یونما ویلي چې په سیمه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله د حقایقو پر غنډولو لګیا ده. د دشتارچی ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې پرون غرمه د دفترنو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه چې د بګړو یو ویشلو مراسم پکې روانو د افغانستان د هوایي ځواکونو په بمباري کې شایي لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او زخمیان شوي وي. د هغه په وینا په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي. خو په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو غونډه روانه وه او د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو. په حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند شوی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي راډیو ته وویل
زیر عنوان دستاروندي طالبان کویټا و دیجا جمع شده بودند، تعداد زیادی ده اوجه دیگه بمبار شده. د تلفات دقیق معلومه است که پیرک میفهمم میش که جلسه نظامی سیاسی
دی. وایي چې په سیمه کې د بګړیو تړلو د مراسمو په نوم باندې د وسلوالو طالبانو د نظامي شورا جلسه روانه وه او د تلفاتو دقیق رقم لا نه دی څرګند. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پر ټویټر په یو پیغام کې په جګړه کې پر ټولو ښکېلو خوا وژغ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د وسلوالو د حملو او د افغان ځواکونو د ځوابي اقداماتو له کبله د سیمې سلګونه اوسیدونکي بې ځایه سوي دي. د دې جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که څه هم د سیمې اوسیدونکي د ولسوالۍ د سقوط له پلوه اندېښنه لري، خو امنیه قمندان اسماعیل ویلي چې له مرکزه د هوایي مرستې غوښتنه یې کړې ده او سیمه به وساتي. د داعش وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې په درزاب کې خپلو حملو ته زور ورکړی او سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې څلور پوستې ویجاړې کړې دي. د پاکستان پولیس وایي چې څلور تنه پاکستانی عیسویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو کې وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. پولیس وایي دا کسان په کویټه کې په یوه ریکشا کې سپاره وو چې ناڅاپه پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. د پولیسو په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د ریکشا چلوونکی ځای پر ځای مړه شول او پنځم چې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی او روغتون ته لیږدول سوی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکي معظم جان انصاري رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا څرګندېږي چې دا هدفي وژنه وه. هغه دا یوه تروریستي پیشه بللې ده. تر دې یوه ورځ مخکې پاکستاني عیسویانو د عیسویانو د ایستر د مراسمو جشن وکړ. د پاکستان د نږدې 200 میلیونه وګړو په سلو کې دوه برخه عیسویان دي. د د روسیې د بارونیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دې وینا هرکلی کړی چې وایي په سوریه کې د داعش وسلوالو ماته خوړلې نو امریکایي ځواکونه به له هغه ځایه ډېر ژر ستانه کړي. لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیې په وروستیو کې داسې د اندېښنې وړ نقشې لیدلې چې امریکایي ځواکونه د فرات دریاب ختیځ لور ته په پرتو سیمو کې چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو پاکې شوي ځای پر ځای کېږي. لاوروف ویلي د ولسمشر ټرمپ وینا څرګندوي چې امریکا پر هغو ژمنو کلکه ولاړه ده چې مخکې کړی وي. خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا د متحدانو د مسؤلیت لپاره به خپل عسکر د اړتیا تر وخته هلته وساتي څو ډاډ ترلاسه سي چې داعش او اربیا په هغه هیواد کې مرکزونه او پناه ځایونه جوړ نه کړي. د امریکا دفاع وزارت هم ورته څرګندونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته د ولسمشر پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. د کرملن په وینا پوتین او اردوغان به د ترکیې د اټومي انرژۍ د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه سوې ده. د ترکیې جمهور رئیس په همداراز له روسیې د میزایلو د سیستم پر اخیستلو او د روسیې پر وضعیت او د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. سبا به بیا دواړه مشران په انقره کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای سي او د سوریې پر لانجه به چې درې سره هیوادونه پکې ښکېل دي بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو ریدل د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. بلندی په دغه پروګرام کې اوري چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې په شوې بمباری کې ګڼ مهم طالب مشران وژل شوي دي. خو سره له دې هم د ځینو ملکیانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. د کندوز یو استازی عبدالودود بهمان هم د طالبانو د مشرانو وژل کېدل تاییدوي.
زیر عنوان دستاربندی طالبا از کویت و از ایجا جمع شده بودند. جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبا در جلسات بودند و بمباز هم به همین خاطر شده.
یو نمایه د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر بیا وایي په کندوز کې د ملکي تلفاتو په اړه ریپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. په کندهار کې نن د سولې په تړاو د افغان چارواکو او د سپینګیرو او عامو خلکو ترمنځ یو ناسته چې د سولې په وړاندیز به بحث کوي. د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهیروي.
چیزایی که من حیث عوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی امچلکه ها در صورت میشن میتونه به صورت ژنتیک باشه.
په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او اته دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، اول راپور د کندوز دی. په کندوز کې په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه غونډه په بمبارۍ کې د چارواکو په خبره دوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. د کندوز واکی هغه راپور ردوی چې ګواکې دا بمباری دی وی دینی مدرسې د فراغت په مراسمو شوی وی او وی هدف د طالبانو غونډه و. خو خی ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوختی وی. هم د شپ په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون په کرخه لمکسر دی. آریان سپ ستړي مشه ورستی جزئیات څه دی د کندوز د پیخي؟
مننه زه لوبړې خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپه وړاندې مې د کندوز په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان سره خبرې وکړې. ډګروال غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ د افغان او وایي ځواکونو د کندوز د شرچي ولسوالۍ د دستانۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې یو غونډې برید کړی چې په پایله کې شاوخوا 60 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي چې په دغه پیښې کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. خو نوموړی په دغه پیښې کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبر ردوي. خو په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري بیا وایي چې په دغه پیښې کې تر دې دمه د کندوز او زوی روغتون ته څلور شپېته تنه تکار راوړل شوي دي چې ټولې ملکي وګړي دي. همدارنګه په یوویشت تنه تکان دغې پېښې د شرچي په روغتون کې بستر دي. نوموړی وایي چې په دغې پېښ کې څلور شپېته تنه کسان هم وژل شوي دي. هغه وایي دا اوس پورې معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې ښایي چې د وسله والو طالبانو غړي هم واوسي. خو باید یو څه ته اشاره وکړو چې دغه د دفتر سیمه چې ده له څو کال راهیسې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، هغې سیمې ته رسل دولتي ځواکونه نه شي کولی دقیق د سیمې خلک وایي چې دغې غونډې ته د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه برسیره پر دی د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او د سمنګان ولایتونو څخه هم خلک راغلي وو او هر چا هرې خواته د خپل ته
مانه نجمل آریانو چې له کندوز زموږ ته رپورټ راکو کابل ته ورځو. هلته وصل وسال دغه موضوع د پارلمان لغړیو سره مطرح کړی ده، همدارد له چارواکو سره هم غږېدلی دی. دا چې څه تازه موضوعات راټول کړي دي وسال په سټوډیو کې دی، مهرباني کوي وسال صاحب څه وایي د کندوز چارواکي او خلک څه وایي د کندوز د دې پېښې په اړه باندې؟
ډېره زیاته مننه ستنګ صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د کندوز د پرونی پیښې په اړه لا هم معلومات ضد و نقیص دي، د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه هم لا دقیق او کره معلومات نشته، د پیښې د څرنګوالي په اړه هم لا تر اوسه پورې افغان مسؤلینو دقیق خاص نه دي ویلي او دوی د څېړنو خبره کړې ده. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ویل ازادي راډیو ته چې طالبان پارچې ولسوالۍ کې د دستربندۍ په نوم باندې راټول شوي او هلته یې غونډه لرله چې هوایی بمبار پرې شوی دی او د دوی یو شمېر چارواکو او قومندانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښه ده چې د ده خبرې واورو.
زیر عنوان دستاربندی طالبا از کویته و از ایجا جمع شده بودن، تعداد زیاد ده اوجه دیگه بمبار شده، در تفاوت دقیق معلوم نیست. گپی را که میفهمم همیش که جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلانی از طالبان در جلسات بودن و بمبارد هم به همین خاطر شده از طرف دولت. دولت هم به شکل حضور داره ولی حاکمیت بیشتر هرچی در دست طالبان است.
په ورته وخت کې ستنګزه صاحب د کندوز ولایتي شورا غړي امرالدین ولی بیا ازادي راډیو ته ویل چې روغتون ته نږدې شپېته تنه ټپیان راوړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
بله مننه کوم وصل وسالو. فکر کوم د دوی غږ هم له تاسو سره شته، مهرباني وکړئ دا غږ بلند وورو بیا به خبرې وکړو. مهرباني.
امشب رفتم در شفاخانه و مجروحین هم دیدن کردیم. آخرین جزئیات دمی بوده که 58 نفر در حدود 58 نفر ما زخمی را دیدیم که با تاسف در میان زخمی ها اطفال هم بود. 6 نفر شهید در اوج هم وجود داشت، اما شهید و زخمی های دیگری هم شاید در کلینیک های شخصی یا بیرون از ولایت یا در محل و منطقه شاید باقی مانده باشه که تا هنوز یک آمار دقیقی از این رویدادی نداریم.
بله ستنګزه صاحب، هم دا وروستي معلومات او خبريات راوي چې تاسو سره شریک کړم.
مننه زوندي او سلامات وصل وسالو چې د کندوز موضوع له کابل تعقیبولو هلته له چارواکو سره خبري کړې وي، هم دراس د کندوز د خلکو له ساجو سره. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناماوي د کندوز په شهرچی کې د ملکی تلفاتو په اړه ریپورتونو ته په جدي توګه کتنه کوي. یوناماوي لی په سیمه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله د حقایقو پر غونډولو لګیا ده. د شهرچی ولسوال ازادي راډیو ته ویلي پرون غرمه د خونزاده پر مدرسه چې د بګړیو شلو مراسم پکې روانو د افغانستان د هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوی، 150 تنه پکې وژل شوی او زخمیان دي. په تلفاتو کې د خبره وسلوال طالبان او ملکی خلک شامل دي. خو د کندوز نور چارواکي وایي چې هدف د طالبانو غونډه وه او هلته د دستاربندۍ په نوم څه نه وو. په همدې ارتباط باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره حدیث پردیس په کابل کې مرکه کړې ده او لمړی د کندوز د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دې کې شک نشته کوم چې حکومت ادعا کوي هلته به مخالفین هم و، طالبان به هم و، یا دوی وایي چې د کوټې شورا کوم عضو هلته و. دغه پیښه متاسفانه چې په دې کې زیات ملکي تلفات دي. قانون او حکومت وایي چې باید ملکی تلفات تا پاملر نوسی که پده که شل یا پونزوز کسا طالب مری خود پینزه کسا بگونا مسلمانان او هم وگری او حافظان در قرآن پک شهیدان سوی دا پیکا منگا شخصا زده پخپل جانب سخت غمدم دا ظلم دا ناروا دا پتاسف سره باید ووایو چې په دا څلوېښت کلو کې په خصوص په دا اوولس کلو کې د آخر هم حکومت ملکي کسان وژني او هم طالبان ملکي کسان وژني. مجاهد
صاحب، همدې مسلې ته راتلم چې په ځینو مواردو کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لیدل کېږي چې له ملکي خلکو د ډال په توګه استفاده کېږي، هغه د جګړې ښکېلو خواوو په دې رابطه اندېښنې موجودې دي. څنګه کېدای شي چې بالاخره دې مسلې مخنیوی وشي ستاسو له نظره؟
صدارت څلورلارې پېښه تاسو ولیده چې په دې کې ملکي کسان مړه شو، اما طالبان وایي دا دعوت دا ټول دولتي کسان دي. هرچی کې پرون دا حادثه شوی دا حکومت وایي دا ټول مخالفین وو، ترورستان وو، دوی په خبره، اما خلک ملکي کسان دي. متاسفانه په دغه دواړه جنازې هم حکومت هم اوایي بهرني ځواک کنه هم د مخالفین او هم هغه مصالح افراد غیر مسؤول افراد په بدخشان کې پرون جنگ کړی دی او ملکي کسان پکې شهیدان شوي.
د سیاسي او پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد خبرې مو واورېدلې. هغه د کندوز د پیښې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ د کندوز د پیښو د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو په پروګرامونو کې موږ سره پاتې شئ او موږ تاسو ته ځانګړي نشرات لرو. د کابل څخه به د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی، خو فکر کوم خبرونه آماده نه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې واصل وصال اقتصادي خبرونه لوستي. لومړی به اقتصادي خبرونه واورو، بیا به وروسته نړیوالې موضوع ته ورشو.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په دوهمه ورځ تیر ماسپښین له یو شمېر سوداګرو، صنعتکارانو او د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې له مسؤلینو سره وکتل. د ولسمشر مانی د اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس عبدالنصیر په دغه ولایت کې د معیاري لابراتوارونو د نشتون، د کانونو د غیر قانوني کیندنو او د لوګر پکتیا د لوی لارې په اوږدو کې د شته امنیتي ستونزو یادونه وکړه. په دغه اعلامیې کې راغلي چې د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس سوداګرو ته د ځمکو د ویش، د صنعتي پارکونو د جوړولو، د غیر قانوني اخاذیو د مخنیوي، د برېښنا او سړکونو د جوړولو په اړه وړاندیزونه هم وکړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه وړاندیزونو وروسته وویل اړتیا ده چې لویه پکتیا صنعتي او ګمرکونه باید معیاري شي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې هغه کسان چې له سوداګرو غیر قانوني اخاذې اخلي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان برېښنا شرکت سر لننه د کاغذي بلونو ترڅنګ د موبایل لارې هم د بلونو د لیږد بهیر پیلوي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره دوی د یو شمېر مشترکینو د موبایل شمېرې راټولې کړې چې له دې وروسته به ورته د میسج له لارې د برېښنا د لګښت ترڅنګ یو شمېر نور اړوند معلومات لیږل کېږي. د ښاغلي توحیدی په خبره د موبایل له لارې د بلونو د لیک بهیر به ډېر دقیق او شفاف وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د موبایل له لارې د برېښنا د بلونو لیک بهیر به چټک، آسان او خلکو ته د ډاډ وړ وي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1000 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 340 او یو لیټر ډیزل په 240 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 1500 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1500 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1598 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د نورو خبرونو ترڅنګ په ویب سایټ باندې ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا له لشکرې طیبه سره اړوند دوه سیاسي ګوندونه په تور لیست کې شامل کړي. ویل کېږي دا ګوندونه له هغو تروریستي ډلو سره تړاو لري چې په پاکستان او د هندوستان په کشمیر کې فعالیت کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالی بشیر ده. بشیر صاحب، امریکا دا پریکړه څه وخت کړې ده؟
مننه ستانکزی صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ګوند د بهرنیو تروریستي ډلو په توګه اعلان کړل، ځکه دوی د لشکر طیبه لپاره ویل کیږي چې فعالیت کاوه. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په پاکستان کې حافظ سعید جوړ کړي او پر مخ یې وړي، او ورباندې تور دی چې په 2008 کال کې په ممبئی کې حمله کړې وه. په دې حمله کې 1000 شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید پر سر د 10 میلیونه ډالرو جایزه شودل سوی ده، خو دی په پاکستان کې په آزاد توګه ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نویو بندیزونو له مخې به د هغو وسیلو مخه ونیول سي چې لشکر طیبه یې د تروریستي حملو په پلانولو او کولو کې کاروي.
بله مننه. د امریکا دغه اعلان ته د یادو دوو ګوندونو عکس العمل څه و؟
ستانکزی سیب دا بوام چی ده ملی مسلم لیگ گوند ویاند یحیا مجاهد جرمنی خبری آژانس تاویلی چی گوند یه ده پاکستانی چارواکو لخوان نده سبت سوی نو دا بندیزون ورت مهم ندی او یا هم ورباندی هیچ غیز نکوی. دا پا دا سی حل که ده چی ده امریکا و پاکستان اریکی پا ورستوی میاشتی که ترنگلی سیوی زکا واشنگتن پر پاکستان تور پوری کرده چی ده تروریستان امرست کوی او هاگوی بیرتا پا افغانستان که پر نریوال و زواکونو حملی کوی. دا یادولو ورده چی ده پاکستان دا تورونه ردوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواکست دولس پګنی منځنۍ څپه او افم سلاشر پنځه زموږ د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دی په ټول افغانستان کې همدارس ازادي رادیو ډاټ اورګ باندې هم دغه نشرات په ژوندۍ توګه اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب زون علما، سپینګیری او قومي مشران د سولې راوصلو په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه پلاوي سره خبرو ته ناست دي. دوی طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې په وړاندیز او د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوالې ټولنې په وروستیو پرېکړو بحث کوي. د دې مسلې د لارو خانتیا لپاره همدا شیبه د سولې عالي شورا د دارالانشا سلاکار عزیز الله فضلي راسره په ټلیفون دی. فضلي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. نننۍ غونډې ته د سولې عالي شورا کوم کوم چارواکي ورغلي دي؟ د نن بحث په څه دی؟
مننه ستانګزی صاحب، د لوی خدای په نامه. واکن هم تاسو ته معلومه ده چې په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلم مخالف د نظام هغه ته کوم دعوت د سول لپاره ورکړي، نو دغه په ترکیب کې نن کندهار ته د سول د عالي شورا رئیس جناب خلیلی صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او سره سناتوران قومي مشران دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې سره کوو دلته غونډه روانه ده، د علماو غونډه ده او قومي سپینږي دي ځوانان دا ټول را دعوت شوي دي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي. چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات ته دغه ځای حل شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دغه غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړي.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته له قید او شرط پرته یې وړاندیز کړی د سولې. آیا همدغه موضوع سره مطرح کوئ هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کیدای شي هغه قومي مشران او سپینګیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري؟
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به انشاءالله ولادیز د ټول هغه قومي مشرانو سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې نفوس لري په طالبانو باندې د هغو سره به خبرې کېږي انشاءالله ولادیز. او کله چې د خیر سره دغه خبرې پای ته ورسېدلې بدون قید او شرط به انشاءالله ولادیز د طالبانو سره مذاکرات پیل کېږي. او خدای دې وکړي چې موږ تاسې هم یو داسې صفه لاس راوړو چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوار یم انشاءالله ولادیز په دې سفر کې بس هغه څه ترلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته کوم شرطونه په دې ټول باندې خبرې وسره
کیږي. یو مسله د دغو خلکو په اړه باندې راتوي، دا کوم سپینګیری چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري، څه فکر کوي؟ دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه؟ او طالبان به بالاخره سولې خبرو ته غاړه کیږي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واکن هم دغه وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس دغه هلې ځلې شروع شي د نن په افغانستان کې چې طالبان په کومو ساحو کې حاکمیت لري او هغه د دوی نظامي قوتونه دي، د هغو ته به مستقیم د منطقې مشران، سپینږیري، مخور ځوانان دا به وځي مستقیم نیغ په نیغه به د دوی سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د بحث په هغه باندې بحث ورسره کېږي. د پخوا په پرتله هغه شرطونه هم نشته چې په چیچو چیچو باندې به خبرې کېږي، به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایلو باندې خبرې کوي. اول به دغه قومي مشران ودي، بالاخره به هغه اصلي مسایل چې د دنیا په سطحه مطرح کېږي خصوصا د افغانستان په سطحه، تاسو ته معلومه ده چې په دغه نږدې شپږ سوه کالو کې واقعا هم
ډیر به ګناه ویني تی سی دی نو دواړه طرفه تاسو ته معلومه ده چې افغانان ویني تویږي نو ان شاء الله ولادي زله کسان چې تاسو ول کوم مشران چې اوس د ترغلي په غونډه کې اشتراک لري اکثره هغه مشران دي چې جادي مشران دي او په طالبان باندې نقص لري په خپل ساحه کې یو شمو اوبیت لري او زه امیدوار یم ان شاء الله ولادي چې د دې خبرې شمه نتیجه پلاس
لن راته وای د سولې شورا خزینه غړي هم په نننۍ ترکیب کې شته د جلسې کې څنګه
بالکل تقریبا مصره 15 زنانه هغه خوندسته چې د سولې د شورا عضویت لري چې هغه کې و ملالي شنواری هم ده چې د افغانستان د ولسمشر مشاوره او سره د سولې د شورا عضویت لري
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله فضلی و د افغانستان د سولې عالی شورا د درونشان لوی سلاکار چې لکندار یې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې هغه ویل چې په کندهار کې نن د افغانستان د سولې عالی شورا مشرتبه پلوی ښاغلی کریم خلیلي او ورسره ډاکټر اکرم خپلواک او نور چارواکي د کندهار ولایت او جنوب غرب زون له سپینګیرو او قومي مشرانو سره ناست او د سولې په موضوعاتو باندې خبرې ورسره کوي اوس هم تر لنډې د میورسته د کابل چاپ مطبوعاتو ته وقفه
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اوس هم د کابل چاپ مطبوعات اجمل تورمانوي
کابل چاپ ورسپانو پښتونونو نن نه یو غنو کې په کندز کې د هوایی پریت پاړه یوش می لیکنې او سر لیکنې چاپ کړې دي ویساخ پلواک ورسپانې په خپلې ولیکنه کې د غبریت چې د دشت چرچی ولسوالۍ د فتانی په کلی شوه وړو کې قیامت کړل دي ورسپانې په دیړه په خپل سرمقاله کې هم لیکلې دي د سرمقاله لیکونکو په خبره په دغه غبریت کې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د فضیلت د پګړې تړلو په مراسمو شوه د خزو او ماشومان په ګډون تر 300 زیاتو کسانو ته په کې مرګ جوړ بلا وخت ده په سرمقاله کې راغلي عجیب ده چې د ګڼو نورو ورته بریدونو په شان د دې هوایی برید مسولیت هم دفاع وزارت په غاړه اخیسته او وایي چې دا د افغان هوایی ځواکونو برید وو خو د ورسپانې په باور دا که د هر چا لخوا شوی وي لوی جنایت دی ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې دا برید د طالب جنګیالیو او قمندانانو په یوې غونډه شوی چې له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پکې پګړې تړل کېدي ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي خو په خبره ځینې په دې باور دي چې طالبانو تل له غیر نظامیانو نه د سپر په توګه کار اخیسته او په دغه مراسمو کې هم چې ظاهرا له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پګړې تړل کېدي د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو قمندانانو برخه اخیستې وه او غوښتل چې د افغانستان په شمال کې خپلو پسرلنیو عملیاتو باندې کار وکړي سرمقاله لیکونکي لیکي د دغه برید مسؤلیت هم طالبانو ته ورګرځي ځکه چې ولې دوی خپله دغه مهمه غونډه د ملکیانو ترمنځ جوړه کړې وه ورسپانې له طالبانو غوښتي چې ملکیان سپر ونه ګرځوي او دغه شان له دینی مرکزونو نه د پوځي هغو په توګه کار ونه اخلي سرخط ورسپانې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي په دا شان حساس ورځو کې چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې ولس خیمې وهلي او په طالبانو د سولې غږونه کوي دولت باید په عملیاتو او دا شان بریدونو کې تر پخوا څو چنده زیات احتیاط وکړي سرمقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي احتیاط دی وشي او په هغو سیمو کې د بمباري او عملیات نیولې وشي کوم چې د عام ولس د مرګ ژوبلې امکان پکې وي
ازادي رادیو ته غوښتنه ده ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ اوس هم د زینو عامو خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه نقی الله نگرار د خپلی نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم زما د ازادي رادیو کارکونکو او ریډیونکو ته سلامونه سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړې ده او د نخوړو اعتصاب یې شروع کړی دا د طالبانو لپاره د امتحان او د سوز فکر ورځ ده طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې د الله تعالی امن راولي او کچې ته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام
خبره کوم ولې نه د دولت خبره مني نه دا سول کي نه دجرګې سول مني نه د جرګې غوښتنه مني دا ظالمان اخر غواړي څه دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکښوي دا غواړي چې شلاجي بل نه یې ډک شوي خدای مو در به دره کوو دا سوله نه کوي ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایست.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه لفرشتې جلالزی او ورو تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یوناما وایي چې د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي او د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو کار کوي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش تیره شپه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي او ویل کېږي چې سلګونه کسان د خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د پاکستان پولیس وایي څلور پاکستانی سویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې وژل سوي دي. د پولیسو چارواکو ویلي چې په کویټه کې پرون په یوه ریکشا کې پر سپرو خلکو ډزې وشوې چې څلور تنه پکې ووژل شو او یو ماشوم زخمی شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته د جمهور رئیس پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. کرملین ویلي چې دواړه ولسمشران پوتین او اردغان به سبا د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره په انقره کې یو ځای شي او درې واړه به د سوریې پر جګړه خبرې وکړي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه صفای هرکلی کوم. هله د چا د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. خبرونه نن د مخ د غونو او پوستکي ناروغي ته ځنګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي متخصص ډاکټر یار محمد نورزی را سره دی. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو رازو همدغه موضوع پاړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا رګر پر مخ د داغونو پیدا کېدل د پوستکي و ناروغي ده چې اکثره په ځوانو نجونو او مېرمنو کې لیدل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه داغونه له 6 کلنۍ څخه نیولې بیا تر 10 کلنۍ پورې پیدا کېږي چې په مېرمنو کې د نارینه په پرتله ډېر تر سترګو کېږي. په کابل پوهنتون کې استاد او د پوستکي د ناروغي یو متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي د دې ناروغي عوامل اوږدمهاله بېخوبي، ستړیا، ښه خوراک نه کول، لمر ته ډېر ګرځېدل یا کار کول یادېږي.
په مخ باندې داغونه چې پیدا کېږي هغه ځینې عوامل لري. یو یې دا په لکو شکل باندې دي، یو د یو کلک شکل لري. دا تداوی غالي لومړی هغه تور داغونه چې تور رنگ لري باید له لمر څخه خپل ځان وساتي او نور ځینې دواګانې دی چې استعمالېږي. مګر یو شی باید ورته ووایم چې باید خودسرانه تداوی ونه کړي. دا تازه میوه او ترکاري هم ډېر ګټه لري. دا تور داغونه چې دي په مخ باندې هم په نارینه کې لیدل کېږي، هم په ښځینه کې لیدل کېږي. په ښځینه ناروغانو کې لیدل کېږي زیاتر د حاملګۍ د بارداري وروسته پیدا کېږي. هغه څوک چې سخت کوي
د خ او روخانه پوستکی درلودل د ښکلا یو برخه ده. نو کله چې د یو چا پر مخ داغونه پیدا شي باید خامخا د درملنې په فکر کې شي. ډاکټر انوی د مخ داغونه د مرزت کریمونو کارول سره یو څه کمزوري کیږي، خو بیا هم له یو جلدی ډاکټر سره مشوره کول اړتیا ده. د امیدوارۍ پر مهال پوره ویټامینونه اخیستل، د ترکاریو او میوه خوړل د مخنیوي ګټورې لارې چارې بلل کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې واوري.
دوستانو به هم خره غلای خبرونه زنګړی شوی د مخ د غونو او پوستکی ناروغي ته او په خبرونه کې د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي یو متخصص ډاکټر یار محمد نورزای را سره دی او ډاکټر صاحب نورزای به موږ ته په بیلابیلو برخو کې معلومات راکړي. تاسو هم ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب نورزای راځو د خبرونه په سر کې ک د پوستکی له ناروغي نه یو مشخص تعریف ولرو ک په دې اړه ته وی چې پوستکی ناروغي څه ډول یو
ناروغی ده. در ابتدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما. خب در لبالای برنامه کوشش میکنیم که هم با زبان دری و هم با زبان پشتو صحبت بکنیم با اساس تقاضای دوستایی که لازم دیدن که امرشان دری صحبت بکنیم. تشکر میکنم از دعوتتان. انشالله کوشش میکنیم از فرصتی که فعلا در اختیار ما شما است صحبت کرده و دوستای خدا در راستای لکه های جلدی و چگونگی پیدایش و چگونگی تداوی و راستای وقایعشان ما شما صحبت های داشته باشیم. تشکر از سوالتان. واقعا لازم است که در ابتدا یک تعریف دقیق از جلد داشته باشیم که جلد چی است، چطور کار میکنه، چی وظایف را در قبال داره و چی اهمیت پیرامون دیگر ارگان های حیاتی بدن که ما شما داریم و بر ارزش قائل هستیم و پیرامون صحت و عدم صحتش کوشا می باشیم، چقدر لازم است که در رابطه با حفظ صحیح جلد خود ما شما توجه داشته باشیم. جلد انسان اگرچه از جمله ارگان های حیاتی محسوب نمیشه و یا در قبول کردنش من حیث یک ارگان حیاتی شک و تردید وجود داره، ولی ثابت کرده امروز جلدی ثابت کرده که اگر جلد انسان به عدم کفایه محروض شوه و وظایف خود به صورت درست انجام نده، حیات انسان به مخاطر افتیده میتونه. یعنی به این معنی که عدم سالم بودن جلد حیات انسان تهدید میکنه و ممکن سبب مرگ یک انسان شوه. از این بابت اهمیت وظیفه‌ای که جلد داره باید در قبالش خیلی کوشا باشیم و در حفظ و نگهداشت در مراد کردن حفظ صحیح باید هر انسان مکلف است که مانند دیگر ارگان های بدن خود که امراض زور جیدی میپنداره در قبال جلد خودم باید بسیار محتاط و حساس باشن. اگر خواسته باشیم یک تعریف برای جلد داشته باشیم، جلد به عنوان بزرگترین عضو بدن طور تعریف میکنن که به من حیث یک لایه محافظتی بر ارگان های داخلی بدن قلمداد میشه تا تونسته باشه یک شرایط حیاتیت نرمال و سالم و کاملا طبیعی و همه جانبه را برای ارگان های داخلی بدن تامین بکنه و در این زمان یک لایه محافظتی جدا کننده بین محیط بیرون و ارگان های داخلی بدن است تا بتانه یک شرایط حیاتیت برای ارگان های داخلی بدن تامین شده باشه، وظایف بسخطیر و عدیده و بزرگ را اعمال میکنه که در بابت وظایفش اگر سوالات دارنده باشین چه صحبت ما شما خواد کردیم. چیزی که بیشتر در راستای زوم میخواییم کوشش بکنیم در فرصت فعلی پیرامون محافظت جلد و اگر جلد ما به مخاطره میفته از تعبیر خود دوستای ما به متعانوندی که دارن بر ما ارائه میکنن انشاءالله صحبت های خود داشتیم و کمکشان میکنیم تا در رابطه به حفاظت جلد خود فعالیت های داشته باشن.
در مننه دوستانو تاسی هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. دا وس سره اوریدونکو د حقمل افغان له خوست ولایت نه د پښتنو اخلو خرغلی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم حقمل افغان
تاسو مهرباني وکړئ. افغان صاحب
زما هله ډاکټر صاحب ته دا پښتنه ده چې زما په مخ باندې د میګیو سرو پر اکان ته دانی رسیدي د دې مخنیوي په تشي باندې کیږي.
ښه، تاسو افغان صاحب یو څو شپې په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لري بیا به درته ښه مکمل ځواب درکړي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
وروره دغه دغو ته چې ته وایې یوازې په مخ کې دی او یا بل په بل ځای کې هم شته؟
په پوزه باندې هم شته، په مخ باندې هم شته، نه په یو ځای باندې نه شته ډاکټر صاحب، داسې د زخم په شکل وي.
صحیح ده وروره،
ډېره مننه.
اها
سما ده تاسو ته مشوره درکې له تاسو نړۍ مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
چیزی که ما از صحبت دوست ما برداشت کردیم همو داغ‌های لکه‌های اکنه یا جوش یا جونیدانه میگن که به طور معمول است تقریبا نزد 80 تا 90 فیصد انسان ها در یک از مقاطع سینی بیشتر در دوران جوانی ایداخ ها و لکه ها باوجود می، یعنی تجربه هر انسان میتونه در یک از مقاطع سینیش باشه. چیزی که در باید این تکلیف قابل عطف و یا گفته میتونیم تا جای قابل نگرانی است ریکرنسی یا مو برگشت پذیری خود تکلیف هست، یعنی از نظر تداوی کاملا قابل تداوی هست، تداوی میشه، در راستای تداویش فعالیت های زیاده در دنیا صورت گرفته و جدا قابل کنترل تداوی است، اما قابل برگشت است. به ایمانو که دوستای ما که دارندی تکلیف هستند باید یک سپایه را به سلام مراد بکنن، یعنی دوای خود به صورت دوام دار استفاده بکنن، خسته نشن، چرا دواهایی که از طرف دکتر صاحبای جلی بریزنات توصیه میشه اکثرا دواهایی است که کمترین عارضه جانبی و یا شاید هم عارضه جانبی را در قبال نداشته باشه، از لحاظ بسیار به خاطر آرام میتونن دوای خود به صورت دوام دار استفاده بکنن. از نظر روحی بسیار تاثیرگذار است که راحت باشن، یعنی هر روز اگر دوست ما پیش آینه است و چوا و ببینه که یک داغ دیگه، یک لکه دیگه، یک بخار دیگه جدیدن تحسس کرده، این بالای روح روانشان تاثیرات منفی را میگذاره و جدن با تشدد یا تجدید یا حالت تکلیفشان رابطه مستقیم داره، یعنی تکلیفشان را بیشتر میسازن، در روانی کوش کنن آرام باشن. و دیگر در راستای پرهیزش، چیز غذاهایی که اگرچه کتاب معتبر دنیا ایر تایید نمی کنند که با غذاهای نوید لکه های جانی دانه و بخار هایی که در مقاطی سنی جوانی با وجود می ارتباط بسیار تنگ و تنگ داشته باشه، اما خصوصیت های فردی در زمینه ثابت کرده که بعض دوستایی که با اساس تجربه که ما داریم که از اونا می شینویم بعض غذاها را حکایه می کنند، این هم نمیشه که از نظر آدم بندازه، یعنی میتونن دوستای ما در راستای پرهیز خود مثل انواع مختلف جلغوزه و چارمغز و دانه گلاف توپرست دیگر مغزیات و چیزهای گرم است و یا شیرینی را به صورت بسیار افراطی استفاده نکنن. اینی سه راه یا سه پایه است که دوستای ما را کمک میکنه در راستای از یک از نظر روحی روانی آرام باشن، پرهیز بکنن و غذای خود و دوایی را که یک دکتر صاحب متخصص جلدی برشون توصیه میکنه به صورت دوامدار استفاده بکنن. انشالله با یک مقدی سنی خاص ارتباط داره و براحتی از به صلاح شهری تکلیف رهایی میفن.
ډیر مننه دوستان او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د مخ د غونو پوستکی ناروغي ده. دا اوس یو بل اوریدونکی دی، لمړی هم ځان را وپېژنې. ښه، ډېر ښه. شرشه ورور، نن موږ موضوع د مخ داغونه او پوستکي ناروغۍ ته د خبرونه ځانګړې شوې. ډاکټر صاحب نه که کومه پوښتنه لري مستقیما تاسې مطرح کړئ، مهرباني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه ده ځنې زنانه او کې او ځنې دغه نوي خلکانو کې دغه په مخ کې دغه تور تور داغونه پیدا کېږي که نه؟ د دا درس دا پوښتنه ده چې آیا دغه دور داغونه د کوم وجې او وایرس چیرې څنګه پیدا کېږي؟
ښه، وجه یې څه ده او څنګه یې مخنیوی کېږي؟ سمه ده.
اول دا خورجانې چې دغه د مخ د سپینوالي لپاره یو اسانه طریقه راته وښیي، بیا دا وښیي.
ښه، دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ، مختم ښه، مهرباني ډاکټر صاحب.
خب خدا کنه که سوال دوست خدا درست گرفته باشیم. اگر به صورت خال یا داغ ها باشه هم برشان توضیح میتیم، اگر به صورت لکه های نسبتاً بزرگ که ما او را ماکول یا پچ میگیم، یعنی به صورت ای که اگر جسمتشان از یک سانتی متر یا دو سانتی متر بزرگتر باشه معمولا به صورت یک لکه پنداشته میشه. بر صورتش یک تکلیف جلدی بسیار غیر معمول نیست، یعنی پیش اکثریت انسان ها تصادف رو تحسس کرده میتونم، وقاتش پیش خانه ما واقعا زیادتر هست. در بابت عواملش چطور پیدا میشه، عوامل دیدی زیاد داره و واقعا در جهت تداویش هم چیزی که زیاد مهم است علتش دریافت شوه. ما از مریضای خود که با اونا مواجه هستیم به صورت بسیار دقیق کش میکیم یک تاریخچه دریافت بکنیم، اگر علتش پیدا شوه در راستای تداویش هم مشکلات وجود نداره. خب برادر ختم میتر صحبت میکنیم که اونای چیزایی که من حیث عوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی همچه لکه ها در صورت میشن میتونه به صورت جنتیک باشه، یعنی یک دوست ما ممکن به صورت ذاتی از نظر جنتیکی مساعدت با ایجاد همچه لکه ها داشته باشن بدنشون، یعنی جلدی که از نظر تصنیفات برای نوع جلد در درماتولوژی یا وصلا در امراض جلدی تصنیف میشه، اونایی که تیپ یک و دو هستن، یعنی جلد شفاف دارن، جلد صفحه دارن، اینا لکه را زودتر تبارز میتن، یعنی لکه های بسیار اندک در وجه از اینا به صورت نسبتا متبارستر تحسس میکنه. بر صورتش در هر مرحله و هر استیج خود قرار داشته باشه، قابل تداوی هست، اما این یک دکتر متخصص جلدی تصمیم گرفتن میتونه که برای دوست ما آیا از تداوی های دوایی استفاده بکنن و یا تداوی های فیزیکی استفاده بکنن. میتونه غیر از عامل ژنتیکی تغییرات هورمونی که در مراحل و مقاطع مختلف سینی پیش یک شخص بوجود میاد، خصوصا در خانما در زمان حاملگی. سوی استروژن در بعض مقاطع می 9 ماه حاملگی که بلند می باشه میتونه سبب ایجاد لکه ها در جلد واجه یا جلد صورتشان شود. در این زمان دواهایی که استفاده میکنن میتونه سبب لکه ها شود. پیش آقایان بعضن از پایس تکلیفی که دارن یا ضرورتی که لازم دیدن میشه فینیتوین یک دوایی است که سبب همچه لکه ها میشه. پس اگر به دکتر صاحب جلی مراجعه میکنن باید به صورت دقیق تاریخچه بتن، یعنی اگر از دوای استفاده میکنن باید بگن از یک طرف تکلیفشان تداوی میشه، از طرف دیگر پول و پیسشان بیجا مصرف نمیشه. در این زمان از دواهایی که خانما در زمان حاملگی و یا در بعد از حمل استفاده میکنن به نام اورال کانتراسپتیو میگیم استفاده میکنن، اینا هم سبب ایجاد لکه ها میشه. از این لحاظ علتش اگر دریافت شود در راستای تداویش یک دکتر جلی میتونه بسیار موفقانه عمل بکند. اگر در صورتی که دوا باشه اون دوا قطع میشه یا به ضرورت باشه که دوا استفاده کنن به دوای دیگی تغییر داده میشه، و اگر منشأ ژنتیک هم داشته باشه بالاخره ما با تداوی های فیزیکی دست میزنیم و بر مریض خود میفهمونیم که اگر در صورت برگشت دو بار سه بار شاید هم بیشتر از او پروسه های پروسیجر های زیبایی به می ترتیب است، یعنی متاسفانه تعقیب کار دارن، باید دوست ما آماده شون. و اگر دلایل دیگی وجود داره میتونه شای آفتاب سبب لکه ها شده باشه، دوستای ما میتونن در راستای وقایه و یا جلوگیری از ایجاد لکه ها 3 قدم ها رو برشون پیشنهاد میکنیم از این 3 قدم استفاده بکنن. اولا گشت و گذار در ساعت های 9 قبل از ظهر تا 2 بعد از ظهر جلوگیری شوه. اگر کاربار وظایفشون ایجاب میکنه که در همچه ساعت در بشای افتاب مواجه میباشن، قدم دومش استفاده از وسایل محافظتی است، میشه از کلا، چادر و یا چتری وسایل دیگی که بتونه شای افتاب دفع بکنه از استفاده بکنن. و قدم سومش کریم های در بازار وجود داره، دواهای وجود داره که اونا رو استفاده کردن میتونن، به صورت سن بلاک برش میگیم یا محافظه کننده جلد واجه یا بدن از شای افتاب است، از اون استفاده بکنن. و اگر با این 3 قدمه با وجود ازی مارات کردن این 3 قدمه بازم پیش دوستای ما لکه های جلدی تحسس میکنن بخصوص در جلد واجشان، به زودترین فرصت یعنی هر قدر که وقت تر مراجعه بکنن پیش یک دکتر صاحب جلدی، اما قدر نتیجه خوبتر موثرتر در زودنگام بوجود می. اگر این لکه ها عمق گرفته باشه و عمیق شده باشه، یعنی نوقت مراجعه کرده باشن، یک اندازه در تداویش مو به چالش مواجه است.
و تندوس لپروان نپلیکه که دی منتظر هم پاتشو میره بانی وکره؟ این
نجا خورتا تا و محترم دکتر فکرکم و بلخار و تندوس این لپروان نم دو پوښتنه و داکتر نه یو چې د سړي په مخ باندې داسې راخېږي چې کته یو قسم شی چې زوري کې بیا راوځي کنه مخ زوروالی پیدا کوي او یو داسې تور تور خاتونه پیدا کوي د دو مخنیوي په اړه دوا یو شی ده که بېلابېله ده او دا پوښتنه او بل خوراک او د دې د مخنیوي په اړه مونږ ته معلومات راکړي او بل څه مې پیسې وان چې مخ باندې دانه راخی دي باندې خلک یو ورته وایي دا یې نورانه سوي دا یا دا د څه سوي دي هغه سوي دي یا دا باندې کوم اکني راخی دي او کا دا یې د ښکار سره یې نورانه دي او د کوم څه کوم مرض مان سره دي
دغه سم ده. وطن دوست صاحب یو سوشي به ک تاسو په لیکه کې وسی ډاکټر صاحب لکه چې یو سوب ختنی لري درنه مې باندې
ورور تاسو کوم بل مشکل در سره لري؟
نه نه بل بل مرض نه ست کې یو نیم وخت او خې دې به تا ورکه شي بیا سره وخت دې ورکه شي بل مشکل نه ست ده.
کوم دوا دې تکلیف لپاره تر اوسه استفاده کړی؟
نه دوا مې استفاده نه کړې څه ما دوا مې استفاده نه کړې شي.
تا جایی که از صحبتهای دوست ما برداشت شد یه هم دوست ما هم از مدانه های جوانی دانه شاکی بودن، چون قبلا هم گفتیم یک تکلیف معمول است و تمام دوست هایم تقریبا 90% انسان ها در یک از مقاطع سینی که مربوط به دوری جوانی میشه داخل تجربه میکنن. ای که پیش باز دوست های ما پیدا میشه و دوباره گم میشه یک علامه صعب بسطلاح است، به این مانا که نوع سالمترش پیش از این وجود داره، به این مانا که از نوع مقاومش نیست، بیشتر ممکن با مواد غذایی از این ارتباط داشته باشه. اگر در یک مقطع زمانی خاصی به صورت معنت ایجاد موجود می باشه و در مقابل تداوی هم مقاوم نشان مقاومت نشان میده، بیشتر مساعدت دوست ما را از نظر ژنتیکی به این تکلیف نشان میده. بر صورتش اگر از نظر از نو مقاوم باشه غیر مقاومش جدا قابل تداوی است. از دوست ما خواهش میکنیم که به نزدیکترین متخصص جلدی مراجعه بکنن. با خون بیشتر ارتباط ندارد، یعنی اگر دوست ما با یک کلینیک شخصی در تماس باشن ممکن در جنبه های تجاری متاسفانه ای موضوعات فعلا وجود داره، معاینات زیاد برشان لازم ببینن، اما با خون قطعا ارتباط ندارن. چیز را دوست ما شارکت که یک اصطلاح به نام اجامت وجود داره، ما او رنظر طبی رد نمی کنیم، یعنی ممکن در جهت بهبودش همی که خون به اصطلاح می گیرن و بعضا تا دکتر صاحب ها همی کارا می کنن، در جهت کاهش دادن مقدار چربی یا سیبوم جلد این فعالیت کمک کننده هست، یعنی در حقیقت چربی جلد کاهش میده، از طریق کاهش دادن چربی خون میتوند به صورت موقت کمک کننده باشه، ولی بر صورتش مشکلات و یا چالش که در این مرض وجود داره مو برگشت پذیریش است. از دوستای ما خواهش میکنیم که حوصله مندی داشته باشن، یعنی به این معنی که تداوی بکنن، در قبال تداوی نکات راهنمایی کننده که امانه در جهت پرهیز کردن شست مراد بکنن، در هر مقتی سنی که دوباره پیشون به وجود آمد باید از نظر روحی عادت بدن خود بازم تداوی بکنن.
نیره من دکتر صاحب مخ که بلوریدون که پختنه داوه چه در مخ در سپینوال یا در شفافوال در پاره باید لکوم در ملو کار وخستل شستاسی مشوره سده؟
خب بدون شک سالم ساختن آب و هوا، غذا و آب که از ما استفاده میکنیم بدون شک بر ما کمک کننده خود بود، ولی آنچه که با دست ما نیست، یعنی در جهت سالم ساختن آب و هوا، اما کوشش آنچه که در پیرامون خانوادگی خود توانمندی شدارن نور اگر بتانن مراد بکنن بسیار خوب. در راستای سالم ساختن آب، غذایی که استفاده میکنن در حد توانمندی میتونن غذاها را، خصوصا در بخش در بابت غذاهایی که هم جوشانده و هم بریانی و به اصطلاح روغنیش گزینه هایی است که استفاده بکنیم، ترجیح بدن که غذاها را به صورت سفید و جوشانده زیادتر استفاده بکنن تا یک روغنی و بریانی باشه برشان کمک کننده است. چای بسیار داغ داغ نوشیدن استفاده نکنن برشان کمک کننده است. در علاوه بری نظر به تیپ جلد خود، جلدشان چرب است، خشک است، جلدشان آیا سفید است، گندمی است و یا سیاه تاریک است، تیپ های جلد که وجود داره پیش انسان ها، یک کریم ضد آفتاب را به صورت دوامدار استفاده بکنن، انشاءالله برشان کمک کننده خواهد بود.
در من بلوریدون که دهی لپروان ولایت نه مهربانی وکړی.
سلام کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته.
و علیکم سلام.
ما خو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زما د خپل مخ باندې ما دسی وړی وړی غونتل نه دی، یعنی داغ په شکل دی، دانی نه دی، یعنی داغ دی، دا به څه لاملی؟
ښه، بله کومه پوښتنه خو نه لرم، دا یوه پوښتنه دی؟
دا یوه پوښتنه ده، نور ما داسې مرض نه لرم خو خالي مخ باندې ما تور وړی وړی داغونه دي.
سمه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني.
وروره ته څو کلنی؟
زه به ډاکټر صاحب دو وشتم.
فعلا پیش از یاد داغهایی که یه تحسس کردم ممکن از یک بخارای فعال بوده باشه، یک دوز گذشته اینا سپری کردن. ما ای را به نام پی ایچ ات میکنیم، یا هر واقعی التهابی قبلا در جلد وجز اینا وجود داشته، شاید از نوع میکروبی یا غیر میکروبی که فعلا از داغهایش دوست ما شاکی بوده، بر صورتش انشاءالله با تداوی دوایی جوابگو هست. دوست ما تشویش نداشته باشن، یعنی مداخله شخصی خودشان ممکن جنجالشان بیشتر بسازه، ولو که از مداخله بسیار عادی، کندن با دست و یا بعض پروسیجرهای عادی و معمولی که پیرامون خانه ها معمول است و دوست غیر مسلکی برشان مشوره میده، در قبال محافظت جلد وجه خود بسیار باید حساس باشن، به یک دکتر جلدی مراجعه بکنن، انشاءالله جلدشان پاک شفاف خواهد شد.
دکتر صاحب، یو شمیر کسان دی چه کورنی درمل کاری دا څومره د مخ په سپینوالی او یا د داغونو په لرې کېدو کې ونډه لري؟ خو اوریدونکی به واخلو، بیا به راځو دې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ. مهرباني، من غږ اورئ تاسې؟
دلایل خدا میتونه داشته باشه. اولین دلیلش پیری، کی پیری ممکن با وقت و زمان یا ممکن زودنگام باشه. دوست ما را دقیقا نفهمیدیم که سنشان چند سال خواهد باشه. بر ترتیب اگر زودنگام پیشان تحسس کرده میگه دوست ما شکایت میکنن، به ایمانا که یعنی برشان قابل تعجب هست، یعنی زودنگام پیشان تحسس کرده، بر ترتیب جدا قابل جلوگیری هست، هم با تداوی های دوایی هم با تداوی های پروسیجر فیزیکی. چیز یک بر دوست ما فعلا راهنمایی کرده میتونیم تا مراجعشان به یک متخصص جلدی که بتونن خود کمک بکنن و یا در آینده ها بعد از اینکه دوا را استفاده میکنن این نکات را برات بکنن. بی خوبی عامل درجه دومش است. دوستمون نظر به سن و سال، یعنی خواب خود باید تنظیم بکنن. دوستایی که معمولا سن زیر سن 20 سال قرار دارن، در هر 24 ساعت با 9 الی 10 ساعت استراحت ما ضرورت داریم. سنین 20 الی 40 سال امو 8 ساعت باید در 24 ساعت استراحت داشته باشن، و بعد از سن 40 سال ضرورت به استراحت و خواب کمتر میشه. اگر 6 ساعت هم استراحت داشته باشن در 24 ساعت کافی برشون داشته میشه. و دیگر غذاهایی که حاوی سویه بلند پتاسیم است استفاده نکنن، کیله و یا غذاهای دیگه که سویه بلند پتاسیم داره. ای ثابت شده که لکه های اطراف چشم زیاد می سازن، میشه که از این غذاها دوستان ما پرهیز بکنن.
در من بلوریدون که دایی مهربانی وکړی لمړی ځان راو پیژنی.
عبدالله هم د غزنی ډاکټر صاحب سلام وړاندې کوم. وروسته سلام صاحب، دا ما پوښتنه ده چې دغه د مخ باندې پسو باندې استعمالوي، آیا دا ضرر نه پېښوي او بل یوته ته تاوان رسوي که نه رسوي؟ او بل پوښتنه دا د ستاسو دغه جواب
نو دا هیڅ کوم مشکل نه لري که په سمه توګه او په لږ موده کې استفاده وشي، کوم مشکل او ضرر تاته نه رسوي. خو موږ په طبي اصلاحاتو کې اصطلاح لرو چې وایي هیڅ شی سم یا ظاهر نه دی او هر شی سم دی یا ظاهر دی. دا په دې معنی ده چې هر شی چې موږ د هغه د استفاده کولو په وخت کې اعتدال په نظر کې نه نیسو او ډیر استفاده وکړو، شاید ضرر موږ ته متوجه وکړي. او مواد که غذای منابع طبیعی منابع نباتی دارن مشکل ندارن، بیشتر در بابت استفاده دواهای خودسرانه ما که منشه های حیوانی مشکل داریم. اکثرا حساسیت زاها مواد که حساسیت زیاد هستن منشه حیوانی دارن. دوستایی که دواها را به صورت خودسرانه استفاده میکنن، اولا خود توصیه ما است که استفاده نکنن. اگر برشان بعض دوستایی که از تجربه کافی استفادهش، یعنی از افراد غیر مسلکی هستن ولی تجربه کافی در جهت استفادهش داره، برشان مشوره میتن، ما هم برشان ای اجازه را به اصطلاح میتیم که اگر مواد استفاده کنندهشان منشه های نباتی داشته باشه، خوشبختانه در قبال ایجاد حساسیت شواهد وجود نداره و اکثرا مواد موثر هستن، برشان استفاده میتونن که استفاده بکنن. در دواهای طبی هم شامل است، ما هم بر مریض توصیه میکنیم، ولی به صورت دوامدار مزمن و مقادیر بلند استفاده کردن شاید برشان ضرر متوجه بشه. از لحاظ مقدار استفادهش و مدت استفادهش کوشا باشن. و از طرف دیگر ما حتی دواهای طبی را که تضمین شده جهانی باشن به صورت عموم دوای خوب گفته نمیتونیم. اختصاصات فردی خیلی فرق میکنه. هیچ وقت تحت تاثیر شعارهایی که دوا بسیار خوب است دوستای ما نرن. یعنی هر شخص میتونه دوا را به وجود خود تعریف بکنه که آیا برش موثر بوده و یا نبوده. هر دوایی را که استفاده میکنن بسیار به مقدار کم، کمترین مقدار ممکنه و در اندکترین زمان ممکن است استفاده بکنن. در صورت احساس موثریت دوا میشه دوام بدن، در صورت از اینکه برشان موثر نباشه قطع کنن.
غواړم د دغه ناروغیو د مخنیوي په تړاو تاسو خبرې وکړئ، او کوم کسان چې په دې ناروغۍ وخت دي څنګه کوي شي چې ځان ته خلاص کړي مهرباني.
بر دوستای خاطر راهنمایی را داریم که برای محافظت جلد خود بخصوص آنچه که موضوع برنامه است، یعنی از ایجاد لکه های تیره رنگی که در جلد به وجود میاد، بخصوص در نواحی که ما رسان اکسپوز میگیم یا نواحی معرض به شعاع آفتاب، به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشن. روشه خیلی ها سخت هم نیست، دشوار هم نیست، یعنی یک اندازه که پیرامون محافظت جلد خود بتانیم حساس و معتاد باشیم میتانیم موفق شیم. مو 3 یا 4 قدم ها دوستای مراد بکنن. قدم اول گشت و گذار در تحت شعاع آفتاب، از ساعت 10 قبل از ظهر تا 2 بعد از ظهر جلوگیری شوند. در صورت کاربارشان ایجاب میکنه که مواجه باشن، اونم میشه از وسایل محافظتی مثل چتری و کلاه پیکدار یا وسایل دیگه استفاده بکنن. همچنان کریمایی در بازار وجود داره با نام سن بلاک، او را اگر مطابق جلد خود استفاده بکنن، جلدشان آیا خشک است، چرب است، یک جلد متوسط است، از قبل کدام مشکل وجود داره نداره، انشالله که از یک جلد شفاف و پاک برخوردار خواهد شد.
ډیر مننه دوستانو د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر یار محمد نورزی و چې موږ ته د جلدی ناروغیو په اړه معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه. لتاسی اوریدون کو هم مننه کو. خبرونه هم د غلطه پایته رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهیروي سپنګه د خدای پمن.
تلش کرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.